درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اندي ور بیا هر کله کوم. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم درې تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. بلخوا په کابل کې د پرونی موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نشي. تمو د دې خبرونه د سر موضوعات دي د انتخاباتو په اړه او همدارنګ د نورو مسایلو په اړه ریپورتونه لرو خو پایل بالا خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د ځنډ پړه د یو شمېر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د ایران په جنوب ختیځ کې د ترافیکي پیښې له کبله 28 افغانان وژل شوي دي او نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی افسر وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمېر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د دغه کمیسیون یو بیان زبیح سادات ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبرو نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل افته که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوي دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمېر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان پر ځنډولو د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه رول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویلي چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر خپل وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د نومبر پر 10مه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ته د یو لیک پاستولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمیشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی و مولانا عبدالله دغه تورونه پر ځان ردوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویلی و چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 21 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوی. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 1000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله وژل کیږي. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژلی دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپي شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی ویلي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې د S-400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلی ترامپ دا لیدنه ډیره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داس مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا شوې اوس ترنګلې دي. د ترکیه ولسمشر هم د S-400 راکټونو د پیرول موضوع د حواله لپاره له امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ.
S-400 سیستمي و F-35 پروګرام واشته olmak üzere
دی وی د S-400 سیستم او د امریکایي F-15 ډوله سیستمونو په اړه یوازې د خبرو لالارې پر خندونو چې لوړاندې مو تجربه کړې دي برلاس کېدای شو.
پاتریوتلار کونسونده معروض کالدی حقسزلیکلاری
واشنگتن وایي چې S-400 توغندوی دفاعي سیستم د ناتو د دفاعي وسایلو سره تطابق نه لري. روسیه نن د نومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په غو شار کې د هلیکوپټرو اډه جوړ کړی چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې ووتل. دا شار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوند دی د پوځي هلیکوپټرو انځورونه خپاره کړي چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانسیر په نوم له ځمکې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندیو سیستمونو باندې ساتل کیږي. په رسیدلو هلیکوپټرو کې 2 M-15 ډوله جنګي او یوه M-8 ډوله پوځي ترانسپورټي هلیکوپټر شامل ده. د دغه ټلویزیون یو نطاق دا یوه تاریخي شیبه وبلله او ویل سر له همدې ورځې به زموږ د هوایي چلند ډلې په دایمي توګه د قمیشلی ښار په هوایي ډګر کې عملیات کوي. او عراقي چارواکي وایي په پلازمینې بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرهچیانو ترمنځ نښتو کې نن 4 تن وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط کړې ده. د مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډیره په پلازمینې بغداد او نورو جنوبي شیې میشتو سیمو کې سوې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. دا د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه اعلان کړه. ویل چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول 3 تنه د طالبانو بندیان خوشی کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري په داسې حال کې چې د هغه زندانیانو د خوشی کېدو خبرې کیږي چې په افغانستان کې په انتحاري او نورو بریدونو کې تورن دي. پرون یوې بمی چاودنې بیا په کابل کې څو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په دې اړه به ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې یو شمیر افغانان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا له یوې ورځې بلې ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان پر ځنډولو اندېښمن دي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې نجونې شکایت کوي چې اوس هم دغلته له اووم ټولګي پورته د زده کړو یا اجازه نه لري او هلته چې اجازه شته ښوونځي نشته.
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره. هیڅ ښوونځی نشته. نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال شوي مې هلکانو ترینه استفاده کړې ده. نجونې غلطه درته
نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د طالب زندانیانو خوندي ځای ته لرستو وروسته به دوی هم د امریکایي پوهنتون دوه نیول شوي استادان خوشي کړي. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
وسلوالو طالبانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسیدلي، خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کیږي.
امریکایان دوی انتقال کړل قطر ته او هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کوم اډه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښامه پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د ازادېدو لیلانه د دوو ورځو په تیرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلي مسلې ډیر وخت نیسي.
دا د یو شپه او یو ورځ یو میاشت یو هفته خبره نه وو. دا ډیر بنیاد په بر کونی و تر څو چې دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو. د بنان موږ هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک هلته ورسیږي او دا خلک بیرته تیښ وته.
نوموړی هیله لري چې د دغه پروسې له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او د بندیانو د تبادلې خبرې کیږي او په دې اړه پریکړې کیږي، خو د جګړې په شدت کې په ځانګړې توګه د عامو وګړو لپاره کوم کمین نه دی راغلی. پرون هم د کابل ښار د یوې خونړۍ موټری بمی حملې شاهد و. د دې موټری بمی حملې چې ګڼ قربانیان ماشومان هم و، د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې دوه ماشومان د کابل په پرونۍ حمله کې وشل شوي.
درې کلن اودیس له دې نه خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي، خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپلو اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم له اوږو نه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوانې هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. و کلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و، خو و کلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځانوژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپلو ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده، خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشی کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
لازادی راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبه د ورځې په ځانوژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
توکو شنبه فورس په شهادت ورسول او موږ وختل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو .com.
یو شمیر عام افغانان اندېښمن دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان پرله پسې ځنډوي چې دا به پر دې پروسه د خلکو باور زیانمن کړي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ځینو کابل خاریانو ویلي چې که دا کمیسون په خپلو ژمنو عمل ونه کړي راتلونکي کې به خلک د انتخاباتو په ملي پروسه کې ګډون ونه کړي. لدی سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولی وای ل دوی سره همکاري کمپنۍ او نوماندان همکاري نکي او همدا د دې سبب شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان نشي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د ولسمشې له انتخاباتو کابو 50 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړې. اوس د لومړنۍ پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهني او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته، خلک پر راتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړو ته نه ځي او خپله رایې نه استعمالوي.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې انتخابات پهلې په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیره رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ترسره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشي انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړوند کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم ودندي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسیدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند شایما علم سروش د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته نن وویل چې پریکړه به وکړي.
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش بی نهایت دارن که طرفین قناعت بتن، نه ای که تحت فشار اونا قرار بگیرن، بلکه قناعت قانونی بتن اگر مطابق
دی. وای نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه ډیره هڅه وکړه چې ټول اړخونو ته قناعت ورکړي، داسې نه چې د هغوی تر فشار لاندې راشي. هغوی ته قانونی قناعت ورکړي که چیرته د هغې مطابق چې دوی غواړي پریکړه وشي. خوښه خبره ده کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن شپه د یو خبري کانفرنس له لارې هغه مهم موضوعات چې د افغانستان برخلیک سره غوټه شوی دی ولسته ووایي او خپله پریکړه به وکړي چې بیا د رایې شمیرنې هڅه وکړي او خلک نور انتظار پرې نږدي تر څو ابتدایي نتیجې ډیر ژر خلکو ته اعلان کړای شو. دوستانو، دا وو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوې ویاندې تاکس زاکس العمل چې درسره مو شریک کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې موضوع په راتلونکي وی پیړۍ کې نړۍ کې د میاندو پر وړاندې د مړینې، جنسیتي تاوتریخوالي او کورنیو ته د رسیدنې په هدف 240 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. دغه موندنې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوی. دا څېړنه په کینیا کې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې وروسته رامخته شوې. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدي دغه راپورټ له نایروبي څخه استولې چې ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنه چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې، پکې ویل شوي چې د میندو مړینې له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسیدنې لپاره شاوخوا 240 میلیارد ډالر په راتلونکي یو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د اوس لپاره دې هدف ترسره کولو ته یوازې 240 میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وایي د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیې په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر 115 میلیارد ډالر اړتیا ده. دغه پیسې به 116 هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. د دغه پیسو رقم د نړۍ د 46 قیمتي نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینې معنا په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په 95 ډالرو باندې یو افریقایي نجونې د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په 600 ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ، مشران، دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او له دې غورځنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ دې حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نه شي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال که څه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي، خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناسته کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید دا وی په دوه برخو کې اندېښنه لرو. یوه دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي، او بله دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بلې خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکي 10 کلونو پورې به دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 میلیارد ډالر برابروي. د نایبیری کانفرنس د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق کینیا او دنمارک هیوادونو لخوا جوړ شوی و. د دې 3 ورځنی کانفرنس هدف د عمل برنامې لپاره چې په 1994 کال کې د 190 هیوادونو لخوا د جمعیت او پراختیا نړیوال کانفرنس یا آی سی پی ډی کې د سیاسي ارادې او مالي تعهد په اړه ژمنې شوې وي جوړ شوی و. له 3000 څخه زیات ګډونوال دی ناسته د شاوخوا 16 هیوادونو څخه راغلی و. په دې ناسته کې له افغانستان څخه 14 کسیز پلاوی استازیتوب کوه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. وسم زو پکتیا ته دغلطه جنوي چې وسم د زدکړو په برخه کې غني ستونزې لري. د پکتیا په هدي عقل وو ولسوالیو کې وسم ګنښ پر جنوي لوم ټولګي پورته د زدکړو اجازه نه لري او یا ورته شرایط نه دي برابر. د غنجنوي وای کلتوري ستونزې او د زدکړو په برخه کې د سانتیاو نشټوالې د دې سبب شوي چې زدکړې په نمایي کې پرېږدي. نور حل پکتیا څخه زموږ د خبريال احسان اریان په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت نجونی وای د مرکز سربیره د زوزاریو او سمکانی ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمیر نورو ولسوالیو په لر پروتو سیمو کې نجونی نشي کولای چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د غنجونی وای د کلتوري ستونزو په خوندزیو کې د خزینه خونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپیریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر 12 ټولګیو زده کړې وکړي. نیګه ژوند او پروانه پکتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ د غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته. د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مي هلکانو ترې نه استفاده کړې ده. نجونې غلطه درسته
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوبي، بل سمکنۍ ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري. ځینې لکه زورمات او زادران بېخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجه منگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا او زرمت هاگ ولسوالی دی چه تروس پکی انجون لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. د پکتیا د پوهن رئیس کوچای ززایمانی چه د دی ولیت پا او ولسوالیو که انجون لعوام طولگی پورت زکلوتا نپری خودل کیگی. خدای وای د سنز د حواری لپاره پا علی دارالمعلمین که گنش پر انجون جذب کردی چه لفرقت ورست با پا ولسوالیو که انجون زکون کو تا درس چاره پر مخیوسی. د پوهن رئیس کوچی زازی ازادی رادیو تا وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ته چې په اول سال کې مونږ پارغینی نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله مونږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شویو دغو نجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو، له پکتیا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې په پراخه توګه موجود دي. د پکتیا په ولسوالیو کې اوس هم ګڼ شمېر نجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اسانتیا نه لري. په غزنی کې بیا پرون په یو پرمختګ کې ورته وایو د اتیا تنو هغه کسانو په ډله کې چې ترافیکي قوانین زده کړي او غواړي د موټر چلونې لایسنسونه واخلي څو تنه میرمنې هم شامل وي. په دې اړه بله غزنی څخه د حبیب الله تاثیر رپورټ واورو.
د پنځشنبې په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځني کورس څخه وروسته تصدیق باڼې ورکړل سوې چې 15 تنه میرمنې هم پکې وې. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه میرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. د دغه میرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته یا مثلا خپل لورګان مثلا د پختو کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب د یوسي. بل کواله یاده چې موږ مخکې بنارینه وته احتیاج سو مثلا موږ بوز یا سم وعده ته ځو یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریه سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه یې ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي له نیکه مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولی و خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ سو او په څه ډول له ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوې نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پریږدم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ارګانو پورې ورسي. د نوبار ولس د سختو ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي د زمي پر رسېدو ده. ټول خلک د لاسه حیاتي دي و چې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، جنگونه دی هلته دوه واره له یو کلي چې بل کلي ته خلک بار شوي دي. خیمو کې ژوند کوي، سختې شپې او ورځې تېروي. نو خدای دې وکړي چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. والسلام.
مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مثلا ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کولای نه شي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیو دن تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د سیټ ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو معلوم د کندهار څخه ما
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو د نور ځله لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده سید سمیا باسی د وړاندې کولو لپاره